باندې ورته کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي، یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده په هر ګام کې، خپلې که دې ګانۍ ولو که د یو جنرال واسطه هم وي، جنرال په دریشي کې هم وي، درېږي د اسناد ګوري چې وګوري چې دښمن نه وي کولی چې جنرالي دریشي اغوستي یا بل د افسر دریشي اغوستي، ځکه دا دریشي خو جوړېږي دا په بازار کې.
د پوځي چارو دا څارونکی د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بې امنیتۍ د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبرۍ کمزورتیا ته په ولسي جرګه کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو مسؤول صالح محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې که چیرې په رهبرۍ کې تغییر رانسي، شای امنیت لا خراب سي.
کوم ټانکونه او کوم رینجرې چې مخالفینو سره دي، دغه په چپورو کې راغلي او زموږ د دې امنیتي ځواکونو لاس ته اخیستي دي. دا پټه نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دوی دې په رهبرۍ کې تغیرات راولي چې دوی وکولی شي ښه څوکېداره وکړي. یو سړی په چپلو کې راځي موږ نه ټانګ بینو، دا زموږ لپاره شرم خبره ده.
صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې که ژر تر ژره حل نسي د حکومت لپاره به یې کنټرول ډېر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا ده چې چور دی چفاول دی، هغه څه چې د پوستې دپاره ورکړلی شي هغه قمندان د کندهار، قمندان د ټولې عسکر نه، دا خرڅ کیه او هغوی دپاره یو ټراټ والي او یو 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 څو نری نری لرګي د هغې په موضوع باندې واچول شي، کله چې د مخالفین د خوانه یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځه ځي او په خپل عسکر د یو لوی تهدید سره مخامخ کېږي، یو فشار پر پوسته خوشی کوي، د تیښته کوي، هغه چې پوستې مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه د دوی لاسته ورځي. که چېرته موږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار دی مورچه په مورچه وګرځي، دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي، دوی په دغې باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي، دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ تاوان د مقاومت لري که نه لري، دوی باید څه وشي، دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي. یعنی دوی بالکل نظامي حالات دوی د یاد ایستل لکه ټوقي چې کوي، لکه ټوقین چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښي، د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، او ولې حکومت نسي کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حاموي موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حملې کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پېښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې څه وي چې یو عاملې چیرې پاتې بیا دوی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت د افغانستان ته ضرور ورسوي، دوی له هر تکلیف نه استفاده کوي. دریشي خو ډېره ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واخلي جوړ کړي په هماغه شکل تکام پیدا کړي، دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده. او صلاح خو په افغانستان کې تاسو پوهېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والي دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کېږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
په چارسده کې د پاچا خان پوهنتون بیرته پرانستل شو. دغه پوهنتون رئیس وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت پوره ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د شبیر خان راپور واوري.
بچا خان پوهنتون چې په شلمه جنوري د وسلوالو بریدرسو خوښه 15 ورځې پس نن په 15 فروری بیا پرانستې شو. په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه په نظر راتلل چې پکې د پوهنتون بهر دننه او بره پچتونو یو شمیر پولیس اهلکاران ولاړ وو چې پکې زنانه پولیس اهلکارانې او د پوهنتون خپل سکیورټي ګارډز هم شامل وو. دې نه علاوه ګیرچاپیره ټول دیوالونه لوړ کړی شوي او پسه باندې لاوس هم کار روان وو. په دغه دیوالونو خاردار تارونه یا کانټادار هم لګولی شوي وي. واچ ټاور یا د څارنې لپاره خصوصي ځایونه هم جوړېدل چې پکې سی سی ټی وي کیمرې هم لګولې شوي وي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل الرحیم مروت مشال لیډو ته وویل چې دوی به سبا نه کلاسونه شروع کړي او د ښودنې عمل به په باقاعده توګه شروع شي. بلخوا د پوهنتون زده کوونکي نن هم په دې خبره په احتجاج وو چې دوی سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي او هغه مرستې هم دوی سره نه دي شوي څرنګه چې پکار وي. دوی د مرکزي حکومت او صوبایي حکومت چارواکو نه ګیله وکړه چې د دومره غټې پیښې باوجود هم د پوهنتون پرانستې په موقع باندې هغوی دلته کې موجود نه دي او نه ځایي د صوبایي اسمبلۍ غړي یا د ضلعي حکومت څوک چارواکي هم د دوی د ډاډګرین لپاره نه دي راغلي. د پامل چې په پوهنتون کې اوس هم ګیر چاپیره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره تعمیراتي کارونه روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
سشکال د دلبی شپږ ویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د راپورونو له مخې پخواني شوروي ځایناستي روسیې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړې ته زړه ښه کړی دی. په دې موضوع اجمل تورمان یو مفصل راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر یو لکو زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جدي په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلې، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریض کال د دلوي پشپګويشتمه د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي. هر ورځ به چلمر را وخته دوی به 40 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهرول یې نه شوای کولای. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیم بند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو 2 لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان را نږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل، خو څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 15 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څیړنو نه پرته له ډیرو کسانو زندانونو ډک او ووژل شول. یو افغان میرمن شنه وختل نومې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل له کوم جرم پرته د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر پنځو کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی درې کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پلچرخي په لاره زوف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي. وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې و هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې و هغه له منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز و او د ډیر ظلمونه او وحشتونه وکول. نه کال او دو پنځوس ورځې پاتې شول او په دیارلس سوه اووه شپېتم کال په شپږشتم د ډلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چارو یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر دوه پنځوس ځلو ډېرې غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلي وي او هدف یې هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړی نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار
وتل دي د ترو لشکرو له افغانستانه لویه بریا د افغانستان د خلکو وه او د ډاکټر نجیب الله وه چې هغه په دې کې ډېره بر لاس درلوده او ډېره زحمت یې پکې وویسته.
پخوانی جهادي مشر فضلالله مجددي وایي که چېرې څوک بیا هم په افغانستان کې ډېره غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټی او پر وړاندې ودرېږي. که څه هم په ښکاره ډول د وسلوالو طالبان نه د روسیې د ملاتړ په اړه اسناد او شواهد نه دي څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسیې مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونه راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو د وویشتمې کالیزې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل سولې ته د رسیدو نقشه جوړه شوې او وسلوال مخالفان کولی شي له دې فرصته په استفادې له سولې سره یو ځای شي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له وسلوالو څخه په پاک شویو سیمو کې د سیمې اوسیدونکي ځای په ځای کړي دي. دوی وایي چې ولس کلی له وسلوالو سختریزو څخه تشکیه کړی دی. د هلمند والی وای په سنگین او ګرشکول سوالوي کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. مرزا خان رحیمی وای چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوه څخه کار اخیستل کیږي. افغان چارواکي وای چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د ترکمنستان اقینی د ریل پټلۍ پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري افتتاح شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د اپتیکا درې ورځنۍ غونډه چې د سوداګرۍ او ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې پکې کیږي نن پای ته رسیږي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي نن د موضوع په اړه د ازادي رادیو خبریال ته په مرکه کې ویل چې تر ډېره ستونزې حل شوي او هڅه کیږي چې پاتې ستونزې هم د ورته غونډو له لارې هوارې شي. له تاسو ټول اوریدونکو څخه مننه چې په د ازادي رادیو دا خبری خبرونه چې مو د چیرې طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې شو واوریدل.
بوکی بویدا کا سر نشتا پتو Thank you.